السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه صفی الله استانګزایم او د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر می میاشتې پورې د مخکینۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایران د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 تا زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تګ په دې موده کې له 5619 څخه 3200 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د ور روانو کسانو شمیر له 2180 څخه 3300 ته زیات شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګاڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی د خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمنۍ ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې د یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,000,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په خوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه نن یک شنبه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي د لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ پر 8 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د افغانستان یو سکوهونکی لوبغاړي قیس خادمی تیره شپه خپل بریښنوي سیال مات کړ او د اروپا د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ. قیس خادمی چې په انګلستان کې ژوند کوي تیره شپه د انګلستان د لوبغاړي بن نورمن په وړاندې د لوبې ډګر ته ووت او په دریم راوند کې بن نورمن ناک آوت کړ. په دې سره قیس خادمی د آی بی او د سازمان د اروپا د اتلولۍ کمربند خپل کړ. د لوبو له میدانه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د بنگلادیش لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. په دغه د بنگلادیش په وړاندې په لوبو کې د افغانستان کپتان حشمت الله شهیدی دی او ورسره د افغانستان ګڼ نور مجرب لوبغاړي هم په دغه سکواډ کې اخیستل شوي دي چې تر ټولو مهم یې راشد خان دی. البته په شلووریزو سیالیو کې بیا 14 کسیزې لوبډلې مشري د راشد خان په غاړه ده. ورسره رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زادران، محمد نبی، نجیب الله زادران، صدیق اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان نورپاتی لوبغاړي دي. او پرون ناوخته د بخارست لپاره د روسیې د سفارت سلويخت ډیپلوماټان او کارکونکو له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت شو چې د رومانیا حکومت د جون پر 8 امر کړی وو موسکو د پر رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په بخارست کې د موسکو استازولي په موسکو کې د بخارست له استازولي سره په انډول کې برابر وي. د دې امر لمخې موسکو اړ شو چې خپل یو په دوس بستونه کم کړي، خو ځینې بستونه لمخې خالي وو. په دې معنی چې باید د یو لس ډیپلوماټانو په ګډون د سلويخت کسان له بخارست ووتلی وای. لکه چې موسکو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ، د اروپایي ټولنې او ناتو غړو هیوادو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. ورته شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د افغان جنو د زده کړو لپاره یو ملي کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، خوښتنه هم دا ده او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس څرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته، د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به دې اړه ویلي:
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي.
او له اوکراین او روسیه دا چې روسي ځواکونه تیر شپه د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی خبرداری ورکړی چې روسیه خایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپروژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې د ډېر شمېر سیاسي، ټولنیز او مدني فعالانو له لارې ترسره کیږي، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانیسته ده. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي، د ملګرو ملتو په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټو غواړي چې د دغه کمپاین ملاتړ وکړي. جزئیات له امید ظهیر مل اورو.
داسې مال چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اووه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیتي. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د دې کمی سرویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل:
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزک. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقونو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هېواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو هم غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقونو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې د یو ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي:
زده کړې ډېرې مهمې دي، ځکه کولی سي که ډاکټره سي بیا بل جي ته هم خدمت کولی سي، نورو ښځو ته هم خدمت کولی سي. یعنی زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین له پیل هرکلی کوي او زیاتوي:
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، خو د دې لپاره موږ ډېر امیدواره انشاءالله چې دا وار یو مثبته پایله ورکو او موږ هر خوینده خوره چې کوم زحمتونه یې سره په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتونو د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونې کړې چې ډېر کله له سختو خبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې پر ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغې یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. طالب چارواکي داسې مال دعدا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د جون په دیرشمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو، ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. خو سمیر خان متقی له الجزیره تلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي، یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو یې تېر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درد په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې دوه کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکېچ ته رسېدلې دي. یادونې ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
افغانستان کې حضور لري، امریکایان چې دلیل مجهز شوي هماغه خبرې چې جو بایدن کړي دا خبره حقیقت لري. د دې لپاره چې طالبان د ایمن الزواهری د وژلو لپاره په امریکا باندې جهاد همکاري وکړه، کوردینات ورکړه، ظاهرا نشانې کړه چې د دې لپاره چې دی امریکایان ووژني دا حتی طالبان کړي، دا یو حقیقت ده.
سیدی صاحب، د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی او طالبان افغانی او القاعده او نور دغه ټاکلې چې روسي ګلاب خدای الله وطنه نه بیات کړي، یعنې امیر یو ده او رهبر یې یو ده. اما اجازه تل ټول دوی یې بل زهري و جوړ شوی. زه فکر نه کوم چې القاعده ژر تر ژره په دې وختو کې کوم حمله دنیا ته وکړي. شاید په دغه مدت کې دا کار وکړي چون مرکزي ده رهبر اوس په ایران کې دی او زهره ټاکلې په افغانستان کې.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس تر څرګندونو هر کړلای کړی او ویلی دی چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې تر شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
احمد سیدی و د چارو شنونکو چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل وروستی تحلیل موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتها لتاسو سرده.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمېنې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بچی کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن یې مشري کوله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کې د راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د شپږ 40 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخموت او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوي چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکي تیره شپه په خپله ویډیویي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کېږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کېږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرونه وخته د دلیل په باب د جزئیات لور کول پراته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوجین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوجین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
azadiradio.com
د پاکستان د بلوچستان د شیرانی زولې په دانا سر سیمه کې بیگانه پیژند وسلوالو د پولیسو پریویتانی او د اف سی ځواکونو پر پوسټي راکټي برید کړی. د بلوچستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې په دې عمله کې د پولیسو درې غړي او د اف سی ځواکونو یو صاحب منصب وژل شوی. په دې اړه نور معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
بچا صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د بلوچستان د نصر سیمه او خیبر پښتونخوا ته بالکل چیرمه ده او نن سهار د لمانځه وروسته د ځینو ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا دلته دوه چیک پوسټ دی، یو د سرحدي عسکرو چیک پوسټ، یو د چارواکو وینا چې د پولیسو چیک پوسټ دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا سره راینټر کیږي بلوچستان ته، دلته دا چیک پوسټونه دي. پر دې باندې د عمله سوی ده، برید سوی دی او په نتیجه کې چې کوم د حکومت بلوچستان ویان دی بابر یوسفزی هغه بیان جاری کړی دی چې درې پولیس والا په دې کې مړه شوي دي او دغه ډول یو د سرحدي عسکرو یو کیپټن هم چې دی هغه په دې کې وژل شوی دی. او بلخوا په دې اړه اوس څه ګړی له مخه د ډی ایچ او شیرانی سره خبره وکړه د ډاکټر دولت شاه صاحب سره، نو هغه راته وویل چې سیول استال روب ته چې دی د یو کس مړی راوړی دی، هغه دی بیرته دغه ځای څخه کوټ ته لېږدولی دی. او د دې پیش په ضد د ده په وینا چې په شیرانی کې احتجاج شروع شوی دی، لاره بنده شوې ده، نو د دې معلومات دا دي چې نور چې کوم زخمیان دي یا مړي دي هغه دوی تر اوسه وژوب ته نه دي راوړي، ځکه چې په شیرانی ضلعه کې داسې غټ یا ښه هسپتال نشته. نو د ده په خبره چې دوی دلته په ژوب کې یو انګامي کیمپ ورته جوړ کړی دی چې دلته ټول ادویات ډاکټران راغوښتي دي او دوی په ژوب کې منتظر دي چې دغه زخمیان یا مړي چې دي هغه راورسیږي. خو د حکومت بلوچستان لخوا د درو پولیس والا او یو د سرحدي عسکر چې کیپټن دی وایي چې هغه په دې کې وژل شوی دی، دا تصدیق شوی دی. او پر دې پیشه باندې خپله د بلوچستان علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او دا ویلي دي چې په دې پیشه کې تورن کسان چې دي هغه د ژر تر ژره ونیول شي. او بل هلته د سیمې څخه چې کوم اطلاع راغلې ده، نو د پیشو وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر او نور امنیتی سرتیر چې دی هغه د پیش وځای ته رسیدلی دي، هلته عملیات پیل کړی دي. تر اوسه داسې اطلاع نشته چې څوک یې نیولی وي یا کومه ډله په دې کې تورنه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د کرکټ د یو لوی مینوال په رابطه باندې تاسو ته یو رپورټ خپور کو. د جهاد سنگین نومیږي او د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست کې د سپورتي وسایلو یو سنتر جوړ کړی او هر کال پروژې کې د کرکټ رمضاني لیګ هم جوړوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږیدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین ترې لوبه داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی، هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا لس کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه ښاغلي سنگین وویل.
هغه وخت کې به بیا زمونږ د سپورتي یعنې د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هر بال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړګې چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزې کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم پرې ملاوېږي.
د یاد مرکز ترڅنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصارف کې د دوی به هغه قسم ته جامات نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې ده مشکلات ما ولیده. نو دا فکر ما وکړو چې خوست کې موسمه سوی مینهوال یې زیات دي باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز ته تاکو بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وویل چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل یې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوي د خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادي رادیو غږ ثبتونکو ماشينونو یا ټلیفونونو ته زنګ راووئ او خپل غږونه پکې ثبت کړئ او پیغامونه مو ووایئ. له همدې ډلې ځینې پیغامونه اوس تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښه دې اره کم مکتب پیدي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسی ځنډیږي. دا وخت ضایع کیږي دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دویست میاشتې تیرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کور محمد.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وای په اپریل کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر تعلیم د فعال متی ولاوی سا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. د افغانستان د سوکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د اتلولۍ کمربند وګاټه. قیس خادمی د آی بی او د کمربند پر سر باندې بیګاش په یو بریتانیایي لوبغاړي بن نورمان سره په انګلستان کې لوبه وکړه او وی کولی شول خپل سیال په دریم راوند کې ناک آوټ کړي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر پنځمه شپه هم تر اووه سوو زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسیا او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو، لوټتالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر دولسو ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده.
د ازادۍ میلمه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د دې نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې د جمهوری نظام په پرځولو سره د چارو واګې په لاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل، او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نادولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خواشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خپرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره به شي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو سره په اړیکه یم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډېره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسوو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب څېړي او هر څوک د خوب څېر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جان،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب تطلی له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه، او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ ته رسم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوو، او بالاخره ځینې خواریان مې لرلې دا چې زحمتونه مې وو هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغه شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم د 400 یعنی تېر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم، او کله چې د ښوونځي نه فارغه شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
ډېر ښه، بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیوله، په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړي وو؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناسه داسې لکه مخشوش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور از ماینه نه، شاید نور هم داس آوازه شوی چې د کانکور از ماینه به نه ترسره کیږي او نجونه به نور خوندی ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه، او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې، او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله ده ستاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختمه هم 300 ده، او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې تاسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاړه پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه وغوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده، او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده، او ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یو ډاکټر شم، نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته مې لرله ما وکولی شي طب ته کامیاب شم، او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري، کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته حزه ته خدمت او کمزی او ډاکټر شمه او یو حزه په دې آرامي او په دې احساسو کولای شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې خزینه ډاکټرانو ته، خزینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي یعنی نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تګ په پارکونو کې یې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندې د خځو او انجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته، اوس دومره اوږده ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو خو په پانتون تتلې یا به خوندې تتلې، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
نو کله چې زه له خوب پاسم بېشکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم. وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت میکوم، او کله چې بته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بېلابېل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دیني کتابونه، ادبي کتابونه. داسې کتابونه لولم، مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محدره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تره سوم. یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرې؟
بله، او تکل صاحب زه دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، او زما دو ورونه زمانه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زمانه کشران دي چې هغوی همدا اوس فعلا ښوونځي کې دي، او خوندې مې هم دو مانه مشرانې دي چې ښوونځي پای ته رسولي او هغوی پوهنتون هم پای ته رسولی.
کله چې خپل ورونه وینئ چې هغو ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوئ؟
زه ډېر زیات خفګان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یا د ښوونځي په لور رواني. زه ډېره خفه کېږم، دې ته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې همدا فعلا چې ښوونځي کې دي هغوی په دې فکر دي چې شاید موږ مکتب ته را نشو، او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکانو ته اجازه ورکول کېږي اما نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کېږي. تر اوسه پورې هم نه دي ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي، وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کال نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لرلی، مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړ وای. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم عام د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري، نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو، یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست، یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
بشکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلودل د ښوونځي په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکله مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راولي دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص خاص ورته مشوره وکوم چې دا دوه کار په ژوند کې اړین او قاعدې چې موږ خدای ته امید لرو. خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل
خپل دارتون کې یوه نوې وګورو. تاسو نن له ازادي راډیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانسته. لدې مخکې مو له نورو لارو له نورو خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لاره یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاره تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟ تاسو د ښه
کلاله متروسم په ژوند کې نه ده نیمالې چې زه یو خاص تاریخ نه وکولی شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولی نه شم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولی شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولی خپل غږ ټولنه ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکنه دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول، دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې دستر زرم دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکو لپاره پلان لري که یوازې انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلا، فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او بشکه چې خدای مهربانه ده، بشکه خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د زده کړې ته اجازه ورکړي. زده کړه زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نه شي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي، نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه، نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانور سوي مخکې لدې چې واده شي،
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لو زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیاب شوم، زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادی کړی مخکې خبرې په باب وکړي، دوی خپل ماشومانو سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور پلار خاصتا زما مورجان ډیر درد کیره را کوي را توای چې لور خیر ده یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مورجان ډیر زیات را ته خوشاله شوم ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر را کوي په کور کې او را توای چې لور هیڅ وخت نه امید نشم نه امید نشم ټول مور پلار خپل اولاد ته یو دادګیرانه ورکوي خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي نو مورجانم هم همداره توایي چې لورې مه خفه کېږه یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رانه ایره شي
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي یو ښه دلیل به کوم وي
که چېرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي زه وغږېږم نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ دومره د خدای نه غږېږئ نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري په زده کړې کې په ژوند کولو کې په هر څه کې مساوي حق لري نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلی
دا خو ستاسو یوه پوښتنه ده چې له دننه به یې وکړئ مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي
خو دا چې زه دوی قانع کړم یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورئ
ډېره زیاته مننه زحل که کولی شئ په پای کې خپل پیغام خلکو ته اورېدونکو ته طالبانو ته نورو ملګرو ته دې راتوي وایه همدای وخت دی
زما همدای او پیغام اورېدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه نا امیده کېږئ حتما خدای د دې بیعدالتي ځواب په یوه معجزه باندې ورکول کېږي نو مه نا امیده کېږئ ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ ژوند مو ښکلی وکړئ نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ زما همدا یو خاص ده مه نا امیده کېږئ
ډېره زیاته مننه زحل
خاص نه هم مننه
والد پستی نو جامو نل ورنگا وا والد پستی نو جامو نل ورنگا وا اتا ستاند مار سے جو پما اور ول جاوا اور ول جاوا اتا ستاند مار سے جو پما اور ول جاوا اور ول جاوا Oh, oh, oh.
Allah'ın takımı arası, o zaman vurma da gavar, vurma da gavar.